آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر نظام الدین کټوازی د پایدونکې سولې په راوستلو کې د انساني حقوقو په نقش خبرې کوي.
د بشري حقوقو په درک کې او د هغو په وسعت کې ډېر لوی تغییر او تحول راغلی دی په تیرو څو لسیزو کې.
درویش دورانه خپل یو نوی نظم را اوروي.
هغه پیغله د خدای تل لري خوشاله چې له دې ځایه زما نظر محروم دی. مخ یې ګرځي همیشه زما په خیال کې، پر زړګي باندې مې لیک د هغې نوم دی.
د انګریز او افغان د لومړۍ جګړې په اړه د یو برتانوي مورخ د نوي کتاب په باره کې ریپورت او نور موضوعات هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه صفي الله ستانکزی لولي.
د خوست یو اوسیدونکي دوه لرغوني مجسمې د دغه ولایت موزیم ته وسپارلې. د دنیا ورځپاڼې له راپور سره سم دغه لرغوني آثار چې یوه د انسان او بلې د زمري مجسمه ده، د خوست د ولایتي شورا غړي استاد تاج علي خان صابر د خوست موزیم ته ورکړي دي. د تاج علي خان صابر په وینا دغه دوی مجسمې څه موده وړاندې له یو کس څخه چې غوښتلې بهر ته یوسي په بیه واخیستې. د خوست ولایت د موزیم مشر حبیب مندوزی ویلي دي چې دواړه آثار لرغوني دي او له څو زره کاله پخوا وخت سره تعلق لري. په غور ولایت کې د خبریالانو لومړی اتحادیه جوړه شوه او عبدالقدیر غفوری رئیس وټاکل شو. د غور د خبریالانو د اتحادیې مرستیاله لینا خلیلی وایي چې په دې اتحادیه کې د دې ولایت د ټولو چاپي، صوتي او تصویري رسنیو خبریالان شامل دي. په غور کې د شنسب مجلې مسؤول مدیر غلام ربانی هدفمند رسنیو ته ویلي دي چې دوی دغه اتحادیه د خپلو صنفي حقونو د دفاع لپاره جوړه کړې ده. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی باختر آژانس ته ویلي دي چې په روان لمریز کال کې د افغانستان تر زرو زیات تاریخي آثار له بهر څخه بیرته هیواد ته راوړل شوي دي. ښاغلي مسعودی باختر آژانس ته وویل چې په روان لمریز کال کې د بریټش موزیم په مرسته د افغانستان 1050 قلمه تاریخي آثار چې د کوشانیانو د دورې سکې هم پکې شاملې دي هیواد ته رالیږدول شوي دي.
د هوت په درېمه نیټه چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه، په پېښور کې په همدې مناسبت یو شمیر محصلان، لیکوال او دولتي مقامات راټول شوي وو چې د پښتو د ستونزو او ودې په باره کې د یو بل خبرې واوري. برکوال مخیل دغه سیمینار ته ورغلی او دغه ریپورټ یې ورباندې لیکلی دی.
د فبروري پر 1 په پېښور کې باران مو خو له خپلې مورنۍ ژبې سره مینه لرونکي لیکوال، شاعران، ژورنالیستان او محصلین د پېښور په نشترحال کې راغونډ سوي وو او د ژبو نړیواله ورځ یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ په اړه جوړ سوي سیمینار ته ځانګړې کړې وه. په سیمینار کې د پښتو ژبې د نویو او زړو لغاتو، لیکدود او په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د پښتو ژبې د لازمي کېدو په اړه ویناوې وسوې او لیکلې مقالې واورول سوې. ډاکټر خادم حسین په خپله مقاله کې ماشومان نو ته په مورنۍ ژبه زده کړه یوه فطري اړتیا وبلله.
دا ماشومان ټول ذهني، خو چې کوم ماشوم خپل مورنۍ ژبه خویلی شي، خص د کولی شي، ځکه چې په هغه کې سوچ کېږي، تخلیق هغه ځای کې کېږي. کم کم ځای کې چې په تعلیمي ماحول کې مورنۍ ژبه باندې فشار راغلی دی، مورنۍ ژبه یو غړی تکړه شوې ده، هغلته تخلیق ختم شوی دی، هغلته تنقیدي فکر ختم شوی دی، هغلته ایجاد ختم شوی دی، او هغلته د خلکو سوچ او فکر کې کنفیوژن راغلی دی. تعلیم کې د مورنۍ ژبې اهمیت د ټول دنیا سائنسي تحقیقونو ثابت کړی دی.
په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې کلتوري آتشې، لیکوالې او شاعرې پروین ملال مورنۍ ژبه او په زده کړه کې د هغې اهمیت تر سرلیک لاندې مقاله ولوستله. په یوه برخه کې وویل چې له رواني یا نفسیاتي پلوه هم په مورنۍ ژبه زده کړه د ماشومانو د استعدادونو په غوړولو کې ښه مرسته کولای سي.
که انسان په مورنۍ ژبه زده کړه نه کوي، د خپلې ژبې فرهنګي حیثیت او بالاخره خپل ځان په وړاندې د کمښت احساس کوي، دی فکر کوي چې د ده په ژبه او فرهنګ کې څه کم دي. د کمښت دا احساس په پای کې په شدیده بوخته یا کمپلیکس او یا خو د دوهمې ژبې په وړاندې په کلک تعصب بدلېدای سي.
د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک وویل د پښتو ژبې د لیکدود نویو لغاتو او ګرامر په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې موجودې دي. علت یې دا دی چې زموږ هڅې جلا جلا دي او دې ته اړتیا ده چې په لر او بر وطن کې یوه اداره ولرو چې هغه د ژبې پر هر اړخ باندې هر اړخیز کار وکړي.
دا اداره زر تر زره جوړول دي او دغه ادارې ته د ګرامر کار، د لهجو کار، نور د علوم اصطلاحات او پښتو لغتونه راټولول دي، لینګوستیک سروې پکاره ده. د پښتې زموږ سره ضرورت دی نو دغه اداره دې بیا په واک سره په ترجمه کوي، یو ټکی جوړوي، ځان ځان ته نه چې ځان ته لګیا یم اصطلاحات جوړوم بل ځان ته لګیا دې.
په سیمینار کې د پښتونخوا د ایالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون کړی و. نوموړي د خپل حکومت په تیرو 5 کلونو کې د پښتو او د دې ایالت د نورو ژبو لپاره پر کړي کار خبرې وکړې او په پای کې په سیمینار کې د لیکدود او نویو لغاتو په اړه د لیکوالو د ویناو او مقالو په رڼا کې غوښتنه وکړه چې د پښتنو د هرې سیمې ولسي ژبې ته باید تاوان ونه رسیږي.
یو خو چې مور سره سړی کومه ژبه زده کړي هغې کې خو هېڅ هغه عوامي پښتو کې خو فرق مه راولي. خدای ته وګوره، دا اوریجنل عوامي رنگ خو چې پار قیمت بحال وي، ځکه چې دا ښایست ولا مه ختموي. که زما د خپلو ټکو شل ټکی دي، زوم یو لفظ ته په کوټه کې یو انداز کې خبره کوم، په پېښور کې په بل انداز کې خبره کوم، په کندهار کې په بل انداز کې کوم، په کابل کې په بل انداز کې کوم، په ډی آی خان کې په بل انداز کوم. ما یو پښتو ده، دا خو د پښتو ښایست دی چې د یو ټکی د پاره سل ټکی دي. خیر دی، ته ولې دا خپل ټکی وګوره، خو چې هغه اوریجنل ټکی دی دې هم وسره یې کنه.
د یوه پاچا راستنېده د یو برتانوي مورخ او چیرونکی هغه تازه خپور شوی کتاب دی چې د انګریز او افغان له لومړۍ جګړې سره تعلق لري. د کتاب اصلي موضوع دا ده چې د افغانستان د تاریخ له دې ځانګړې خونړۍ مرحلې څخه د افغانستان خلک او د دنیا خلک څه درس اخلي یا یې اخیستلی شي. فرشته جلال زی واوري.
د 1909 او 1912 میلادي کلونو ترمنځ تاریخي پیشو پاړه دغه کتاب ریټرن آف ا کینګ یا د یو پاچا ستنیدل تر عنوان لاندې چاپ سوی دی. دا کتاب پر افغانستان د بریتانیا د اول یرغل پر مهال عمده پیشو ته بیا کتنه کوي. په 1909 میلادي کال د ختیځ هند کمپنۍ او برتانوي ځواکونه چې شمېر یې 1300 ته رسید د بولان او کوژک پر تنګیو افغانستان ته راواوښتل. د افغانستان د هغه مهال حکمران امیر دوست محمد خان یې له واکه لرې کړ او شاه شجاع یې د قدرت په ګدۍ کښېناوه. بریتانیا وېره درلوده چې شاه امیر دوست محمد خان د تزاري روسیه سره تارز غلولی وي. سکاتلندی تاریخ پوه او لیکوال ویلیام تالریمپل وایي چې د ده په کتاب کې پر همدې بدلونونو او دی چې افغانانو د تاریخ د دې مرحلې څخه څومره زده کړه کړې او دغه زده کړه د اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولی شي بحث شوی. ابوبکر صدیقي د ښاغلي دالریمپل څخه همدا پوښتنه په پیل کې کړې ده چې د افغان او انګلیس لومړۍ جګړې څخه افغانانو څه سبق اخیستی. تاریخ پوه ویلیام دالریمپل د دغې پوښتنې په ځواب کې وایي:
national liberation struggle, what the battle of britain or waterloo or trafalgar is to the british.
دا افغانانو لپاره د ازادۍ او ستره ملي مبارزه ولا کده د بریتانیانو لپاره چې د بریتانیې واترلو یا ترافالګر جګړې دي، یا د ایرلندیانو لپاره چې د ایستر رایزنګ مبارزه ده، یا لکه د هندیانو لپاره چې ګاندی او د هغه مبارزه ده. نو د هم د افغانانو لپاره ورته اهمیت لري. دا د افغانانو ستر برای دی، ځکه دوی په هغه وخت کې چې بریتانویان په ډیر جوش کې وو دغه جنگ ګټلې دی. د افغانانو لپاره دغه پیشه تر معجزې کمنه ده، ځکه خو تر اوسه پورې د کابل تر ټولو ډیپلوماټیک سیمه د وزیر محمد اکبر خان په نوم یادیږي. او وزیر محمد اکبر خان د بارکزوی او هغه مشر و چې د برتانوي ځواکونو په ضد اول پاتون کې ستره برخه درلوده. د افغانستان د تاریخ د هغې مرحله په اړه د ریټرن آف ا کینګ کتاب لیکوال دغه جګړه له بیلابیلو اړخونو څېړلې ده. له ده څخه وپوښتل سول چې هغه درس چې د افغانانو او انګلیسانو د لومړۍ جګړې څخه اخیستل سوی تر کومه حده د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې رول لوبولی سي. لیکوال ویلیام دالریمپل وایي:
Well, the most obvious lesson is that you would occupy and invade Afghanistan at your peril.
تر ټولو واضح سبق دا دی چې تاسو به پر افغانستان يرغل وکړئ او هغه به ونیسئ، خو ستر خطر به پر ځان اخلي. دا سیمه په دې مشهور ده چې د خپل استقلال څخه په کلکه دفاع کوي. دا هغه سیمه ده چې اشغال یې له مالی پلوه هم ډیر ګران تمامېږي. چې زما په باور دغه مسلې ته زیات اهمیت نه دی ورکړ سوی. هر څوک پوهیږي چې په جګړه کې افغانان له اور ډک جنگیالي دي. زما په باور د افغانستان د نیول لپاره هر کامیابه هڅه دومره ګرانه تمامه شوې چې ډیر ژر ناکامه شوې ده. دا په دې معنا نه ده چې افغانانو ته څوک ماتې نشي ورکولی. که زیاتې پیسې مصرف سي او زیات پوځونه واستول سي نو ماتې ورکول کېدلای سي. خو د دې لپاره باید هره دره او هره لاره تر کنټرول لاندې وي. په هره دره او هره تپه باندې باید عسکر پراته وي او تر ټولو لرې پرتو سیمو کې هم عسکرو ته وسایل او تجهیزات ورسول شي. د افغانانو او انګلیسانو لومړۍ جګړه ډیره ګرانه تمامه سوه. تر دې حده چې په ختیځ هند کې د برتانوي کمپنۍ د ملا تیرې مات کړ. د 1970 او 80 ترمنځ د شوروویانو د اقتصاد ملا ماته کړه او بلاخره په امریکا کې د مصارفو توازن له منځه یووړ. امریکایانو په افغانستان کې ډېری پیسې ولګولې خو ډېره لږ ګټه یې
وکړه.
ابوبکر صدیقی بیا پوښتنه کوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ یو بل ستر قدرت له افغانستان د وتل لپاره ځان تیاروي، د افغانانو او انګلیس د لومړۍ جګړې څخه داسې څه زده کېدلی شي چې په راتلونکي کې ګټه ورڅخه واخیستل سي؟ سکاتلندی لیکوال او تاریخ پوه چې د افغانانو او انګلیسانو د لومړۍ جګړې په اړه کتاب لیکلی او دغه کتاب په وروستیو کې چاپ شوی، د دغه سوال په ځواب کې وایي:
Well, I think one thing that's very clear is that Afghanistan is a difficult place to rule, for anyone to rule. There are many different groups.
زما په باور د یوې خبرې کول ډېر مهم دی او هغه دا چې پر افغانستان حاکمیت ګران دی. هغه که هر څوک یې دا د حاکمیت لپاره سخت ځای دی. نکه څرنګه چې پښتانه متل کوي وایي هر افغان په خپل خان دی، افغانستان ډېر ویشل شوی او مرکزیت له منځه تللی.
As the Pashtun saying goes, every Afghan is a khan, is a king.
ترکمنستان تر ډیره هده د یوې لوی صحرا په شګو کې ایثار هیواد دی، خو د دغه هیواد حکومت کوشش کوي چې د ونو د زیاتولو په مټ د تورو شګو صحرا په زرغونی دنیا بدله کړي. په دې اړه د یوه راپور ژباړه واشما رشیدی لولي.
د تیر شنبې په ورځ د پخواني شوروي د ترکمنستان په جمهوریت کې اعلان وشو چې په یوه لوی باغ باندې د آسیا د دغه صحرایي ټاټوبي د بدلولو لپاره به په راروان پسرلي کې 3 میلیونه نیالګي کیښودل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بیردی محمدوف د روان میلادي کال په پسرلي کې د 1.5 لک نویو نیالګو د فرمان د لاسلیک کولو په وخت وویل چې ترکمنستان باید په یو لوی باغ بدل شي. له دغه پلان سره سم 15 لک نوي نیالګي به د پایتخت اشقابات چرچاپیره او پاتې 1.5 میلیونه به د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې کیښودل شي. له پلان سره سم مختلفې ادارې دا دنده لري چې دغو نیالګیو ته په وخت اوبه ورکړي او وی پالي. د ترکمنستان په پینځو کې څلور برخې خاوره د نړۍ په یو خورا لوی بیابان کې، یعنی د قرقوم په بیابان کې شامل ده. قره په ترکی ژبو کې تور او قوم شګو ته وایي. ترکمنستان چې د تورو شګو د بیابان او یا په بله ژبه د قرقوم صحرا د پراخېدو له خطر سره مخ دی، تیر کال هم ګڼ نیالګي کیښودل چې د آباد ځمکو ته شګو لاندې کېدلو مخه ونیسي. ولسمشر بیردی محمدوف د ترکمنستان د ګازو د عوایدو په میلیاردونو ډالره د خپل پایتخت په ښکلا او عصري کولو لګولې دي، خو منطقدان وایي چې د یو هیواد آبادی تر هغه وخته پورې نیمګړې ده چې له سیاسي اصلاحاتو او خلکو ته د ازادیو له ورکړې سره ملګرې شوي نه وي.
د اجتماعي علومو متخصص او د بشري حقونو فعال ډاکټر نظام الدین کټواسی چې د نړۍ په بیلوبیلو هیوادونو کې د سولې د ټینګېدو او نه ټینګېدو په عواملو باندې غور کړی دی، په دې نظر دی چې د پایدونی سولې لپاره بشري حقوقو ته توجه ډیره ضروری ده. له دې سره په همدې موضوع د یوې مفصلې مرکې د اوریدو بل نه درکو.
د سولې په تلونونو کې د بشري حقوقو نقش ځکه ډیر اهمیت پیدا کړی دی چې په وروستیو داخلي جګړو کې درې ډیر مهم خصلتونه پیژندل شوي دي. یو خصلت دې جګړو دا و چې په دې کې په دې ملکی اشخاصو چې هغه په جګړو کې هیڅ نه و شرکت نه درلود، د دوی په حقوقو باندې ډیر بیساری ډول تجاوز شوی ده.
او بخشه یعنی منصور دې دا دی چې په خوا به یو قسم جبهي جنگونه و، د عسکرو ترمنځ به و، خلک به په منځ کې دومره لتاړ نه و، اوس دغه یو تمایل ډیر شوی دی.
بالکل، په هغو جنگونو کې به ملکی کسان ته دومره توان نه ورسېدلی لکه په وروستیو داخلي جګړو کې. چې تاسو خپل ملک وګورئ، د افغانستان کې وسلوالی خواوی چې هیڅ ډول مسولیت نه درلودو ډیر زیاتې فعالې شوې دي، لکه مثلا موږ تاسې دا د سیمه ییزو پولیسو په نوم یا د اربکیو په نوم باندې پیژنو.
ناکراری
دی چې دغه داخلي جګړې پکې پیل شوې وې. دریم خصلت دې جنگونو داو چې دا جنگونه په خپل په ملکونو کې محصول نه دی پاتې شوی، بلکې د دوی اغیزې په سیمه کې هم پرې شوی دی او هغه ټوله سیمه یې تقریبا ناکراره کړې ده. او لدی عمل
او بخښه لکه د افریقا په جنو ملکونو کې چې دا کورنۍ او نیمه کورنۍ جګړې دي، بیا ګوري همسایته هم لاړې سي بل ملک ته پسې لاړې سي، یا د افغانستان جنجالونه کنه
لکه د افغانستان چې ګوري دا تقریبا اوس یو سیمه ییزه مسله ده. بل لوی خصلت دا چې په دې جنگونو کې ډیر زیات خلک مونږ تاسې دی آی ډی پیس په نوم باندې پیژنو، یعنی د داخلي بې ځایه شوی خلکو، دا په میلیونونو خلک په داخل کې نه یوازې دا چې د خلک له خپلو سرحداتو څخه وتلي د همسایه ملکونو ته، بلکې په داخل د ملکونو خپل د ملکونو کې له کورونو له جایدادونو له کلیو څخه په زوره شلل شوي دي، دوی سره تبعیض شوی ده، د دوی جایدادونه قبض شوي دي. دا داسې یوه مسله ده چې بیا د سولې د تړون دپاره هم یوه ډېره لویه مهمه مسله ګرځېدلې ده، چې په دې باندې د سولې هر تړون تقریبا په نور ملکونو کې چې شوی دي دغه مسله یاده کړې ده چې د دې
خلکو غم باید وسي،
د دې خلکو غم باید وخوړل شي، دوی سره هلته تعصب کیږي یا د مذهب په بنیاد یا د نژاد په بنیاد یا د ژبې په بنیاد یا یو بل عامل موجود
دی. ډاکټر صاحب کټوا صاحب، تاسې د اوسنو جګړو ځینو خصلتونو ته اشاره وکړه چې دغو په اساس باندې دا ویل غواړي چې که چیرته په ټولنه کې سوله راځي او سوله دوام پیدا کوي نو کومه موافقه چې کیږي په هغه کې باید بشري حقوقو ته اهمیت ورکړی شي. خو جنگونه په خوا هم د عوامو په خلاف وو، یا لږ یا ډیر د عامو خلکو مشکلات به په جنگونو کې وو، البته کله به لږ کله به ډیر وو. خو خبره دا ده چې په وروستیو لسیزو کې دا توجه ډیره زیاته شوې ده. آیا د دوو جنگونو له خصلت سره تړلې خبره ده او که نور عوامل هم لري؟
یو علت خو دا ده چې د دې جنگونو خصلت چې موږ بخښ وو دا ایجاب کوي چې د سولې په موافقت نامو کې دغه نقص د حقوقو ته، چې د خلکو حقوق نقص شوي دي، دوته باید پام وشي. دا یو طبیعي ډول تمایل او تړاو سره پیدا کولای شي. بل دا هم ده چې د بشري حقونو په درک کې او د هغو په وسعت کې ډېر لوی تغییر او تحول راغلی ده په تیرو څو لسیزو کې. یو تحول دا ده چې د بشری حقونو په لومړنۍ اعلامیه کې چې هغه په 1948 کال کې خپره شوله، چې هغه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ده، په هغې کې په دې باندې ډېر تاکید شوی ده چې د انسان ټول حقوق چې هغه اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، کلتوري او مدني حقوق دي، دا په مشترک ډول سره یو بل سره په متقابل تاثیر کې باید مطرح سي. او موږ نسو کولای سي چې د یو ګروپ یا د یو انسان سیاسي ازادي هغه ته ورکو، سیاسي حقوق یې ومنو، خو لیکن د هغه اقتصادي او اجتماعي حقوقو باندې سترګې پټې کړو. دغه مفهوم تقریبا د سړي جګړې په دوران کې په بینالمللي سطح باندې تقریبا هیر شوی و، چې هلته دوه بلاک موجود و، یو بلاک د غرب او بل بلاک د شرق و. په غرب بلاک کې به په دې باندې ډېر زیات زور اچول کېدو چې انسان باید د بیان ازادي ولري، د تګ راتګ ازادي ولري، یعنی چې دا ټول سیاسي او مدني حقوق دي. او بل مقابل به په بلاک شرق کې په دې باندې زیات ټینګار کېدو چې انسان باید اقتصادي او اجتماعي حقوق ولري، چې هغه ته باید تعلیم ورسي، هغه کور ولري، هغه کار ولري، په دې باندې به زیات تاکید کوو. نو دا په حقیقت کې په یو ډول د اقتصادي اجتماعي حقوقو او د سیاسي حقوقو په منځ کې یو بیلتون راغلی و. د دوی دواړو په اتحاد او په د متقابل تاثیر باندې زیات تاکید نه کیدو. نو وروسته خصوصا د په 1993 کې چې کله په ویانا کې د بشر د حقوقو عمومي یا نړیواله غونډه وشوله، هغه کې دا خبره تایید شوله چې ټول حقوق باید په یو متقابل تاثیر کې، یو متقابله اړیکه کې مطرح سي. او دا هم یو بل علت و چې د بشري حقونو احکام او اصول باید په د سولې په موافقتنامو کې ځای کړی شي.
ډاکټر صاحب کټواسه کومې ډلې چې جنگ کوي تبان هغوی له یو بل نه په فکری لحاظ یا د منافعو په لحاظ او د مقصدونو په لحاظ ډېرې بیلې او لرې دي، خو لکه څنګه چې د هر جنگ نتیجه ده اخر پکې جګړه مارې ډلې او هغوی چې جنگ کوي پښیمانه کیږي، دې نتیجې ته رسیږي چې په جنگ کې تباهي ډېره ده او ګټه لږ ده یا ګټه نشته، نو بیا یو قسم په سولې پسې ګرځي. خو په سوله کې څنګه دا تضمینېدای شي چې یا څنګه دوی دې نتیجې ته رسېدای شي چې په بشري حقونو باندې تاکید وکړي، هغه لوري چې ټول عمر جنگ کړی دی او په جنگ کې خو خلک یو په بل ګلونه نه پاشي، بمونه وري او بشري حقونه نقضوي، نو آیا دا ممکنه ده چې او یا داسې لارې چارې شته چې دوی دې ته اړ باسي یا دې ته قانع کړي چې بشري حقونو ته هم د سولې په موافقو کې توجه وکړي؟
د دې لپاره ځینې لارې موجودې دي. مثلا که موږ تاسې د تیرو لسیزو په ځینو ملکونو کې موافقتنامې چې وسولې را په یاد کړو او د هغوی دغه سیر د سولې د پروسې سیر مطالعه کړو، بالاخره موافقتنامې وګورو. مثال په ډول باندې په کمبودیا کې په 1991 کې موافقه وسوله د پول پوت رژیم د ړنګېدونو وروسته. په دې موافقه کې که تاسې وګورئ درېیمه برخه د دې موافقې یعنی درېیم فصل یې ټول بشري حقونو ته وقف شوی دی. د دې شاته کوم ملتونه موجود و، کوم قوتونه موجود و چې دغه خواوې دې ته مجبورې کړې چې بشري حقونه په خپله موافقتنامه کې ځای کړي؟ د دې دوه علتونه، یو علت یې دا و چې د کمبودیا یو ډیره فعاله مدني ټولنه چې د کمبود ډاکومنټیشن سینټر په نوم چې هغه له کمبودیا څخه بهر فعاله وه، هغوی
یعنی د پولپت رژیم په وخت کې تشدیدلې
وله، د هغه د رژیم په وخت کې بهر د کمبودیا څخه فعاله وه، هغوی د بشري حقونو د نقضونو ډیر زیاتې مثالونه او حادثې ثبت کړې وې، هغوی سندونه پیدا کړي او یو ډیر پراخ کمپاین یې د دې لپاره شروع کړو چې په موافقتنامه کې باید د بشري حقونو احکام ځای کړی شي. بلاخره د دوی د کمپاین نتیجه وه چې هغوی په بین المللي سطح باندې ډېر زیات همکاران پیدا کړو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې، او دا په دوی باندې فشار راغی تر څو پورې چې دا موافقتنامه کې دغسې یو فصل د بشري حقونو په نوم باندې ځای کړي،
یعنی په سیاسي ډلو باندې هم مدني ټولنې فشار واچاو او هم ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې،
بالکل ملګرو ملتونو په دې کې حتی دومره نقش درلوده چې هغوی د موافقتنامې د تطبیق او د څارنې د مسؤلیت هم په غاړه باندې واخیست.
ډاکټر صاحب کټواسی، په بشري حقونو کې کومې ډېر زیات اهمیت لري په جنگ ځپلو ټولنو کې؟
زما فکر سره په هر ټولنه کې او خاصتا په افغانستان کې که چېرته د سولې موافقتنامه مست راځي، نو د دریو مسلو ته باید دوی خامخا پاملرنه وکړي او هغه ځای کړي. د جهاني بانک په 2011 کال د نړیوال انکشافي راپور کې علتونه داسې په ګوته شوي دي چې دغو حکومتونو ونه شو کولای دا ظرفیت او وړتیا پیدا نه کړه چې د دې خلکو بنیادي غوښتنو ته، د خپلو خلکو بنیادي غوښتنو ته ځواب ووایي، دوی ته خپل بنیادي اجتماعي خدمتونه ورسوي. په لحاظه دغه د دې علت سي چې بیرته دغه جنگونه د ملکونو ته راوګرځېدلو. دویمه مسله، ډیر مهم مسله دا ده چې هغه مهاجرین په ملینونو تعداد رسیږي په داخل د ملک بې ځایه شوي دي او یا د ملک څخه بهر وتلي دي، د دوی د جایدادونو او د ملکیت مسله ده. دا داسې یوه مسله ده چې هم حقوقي اړخ لري او هم سیاسي اړخ لري. درېمه ډیره مهمه مسله دا ده چې د جنگونو په دوران کې په ملکي کسانو باندې ډیر تیری سوی ده، د دوی ژوند اخیستل سوی ده، جایدادونه یې غصب شوي دي، توهین شوي دي، دوی د عدالت غوښتونکي دي. یعنی د تیرو کړنو او د ناقضینو سره د حساب کتاب کول یو ډیره ضروري خبره ده. که چیرې موږ غواړو چې دایمي سوله په دې ملک باید قایمه کړو، نو د دې خبرې یادول ډیر حتمی دي.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، دایمي سولې د راتلو لپاره په یو جنگ ځپلې ټولنه کې تاسې درې مهمو خبرو ته اشاره وکړه چې هغه بې ځایه شوي او مهاجر خلک چې دي د هغو جایدادونه او حقونه باید تضمین سي او ورکړی سي، او جنایتکار، جنگي جنایتکار او ظالمان باید خپله سزا وویني، او دریم دا ده چې هغه کوم حکومت چې جوړیږي هغه باید خلکو ته بنیادي خدمات ورسوي، خلک په میدان پرې نږدي، وږي او تږي پرې نږدي، یا نور حقونه ځینې وانخلي، بلکې خلکو ته باید د ژوند امکانات برابر کړي. دا درې خبرې مو کړې. که موږ په دې اوسنۍ زمانه کې نورې جنگ ځپلې ټولنې وګورو، داسې مثال راکولی سئ چې دغه درې بنیادی شرطه چې تاسې مطرح کوئ چې تاسې وایئ چې نن سبا په دنیا کې دا خبره کیږي، چې دغه درې شرطه پکې تطبیق سوي وي او په هغه ټولنه کې ثبات راغلی او سوله راغلی، او بلعکس داسې ټولنه چې دا شیان پکې نه تطبیق سوي او د عدم تطبیق په وجه یې بیا جنجالونه پیدا سوي. مثال ورکولی سئ؟
زه فکر کوم چې د محققینو د څېړنو له مخې ځینې ملکونه هو داسې شته چې په هغو کې دا سولې موافقتنامې چې سوي دي هغوی بریالي ختلي دي. مثال په ډول باندې مونږ یادولی سو جنوبي افریقا ده، بوسنیا ده، یا مثلا کمبودیا،
او بلعکس که اوس سرچپه مثال ورکوم، هغه سولې چې بشري حقونو ته پکې پام نه دی سوی او خامخا پکې بیا تباهي راغلي دي.
د دې مثالونه هم زیات دي، خو لیکن موږ به د جهاني بانک یو راپور ته اشاره وکړو. هغه کې دوی دا ښوولې ده چې تقریبا په 90% د هغو ملکونو کې چې په 13 لسیزه کې بیرته جنګونه خو ملکونو ته راګرځېدلي دي، د هغه ملکونه وو چې 1.5 کاله مخکې دوی په داخلي جګړو کې اخته وو. داخلي جګړې دا یوه سلسله وي، یوه لړۍ ده، او دا په دې پورې تعلق لري چې د سولې په برخه کې د سولې پروسې موافقتنامې څومره هغو ته د مختلفو خواوې ژمنې دي، هلته مدني ټولنه څومره کوي، د وري د بین المللي ټولنې نقش څومره ده، د هغو شکلتیا په هغه ځای کې تر کومه حده پورې ده، او څه علایق لري. دا مختلف او عوامل دي چې دا ملکونه یې بالاخره بیرته جنگ خواته ټیل وهلي دي. خو یو لوی عامل دا ده چې د جهاني بانک د راپور له مخې ورته اشاره شوې ده، هغه دا ده چې دې ملکونو دا حکومتونه په دې باندې ونه توانېدلو چې دوی د خپلو خلکو اساسي او بنیادي غوښتنو ته ځواب ووایي، هغو ته اجتماعي او لازم خدمتونه برابر کړي، او هغه ریشهیي عوامل چې جنګونه یې په دې ملک کې منځته راوړي دي. مثال په ډول باندې تبعیض ده، د ځینو ګروپونو یا د ځینو حزبونو دې ته اجازه نه ورکول چې هغه په سیاسي پروسه کې برخه واخلي، یا مثلا د اقتصادي فرصتونو څخه برابر ګټه واخلي، یا نور دغسې علتونه وو چې دا ملکونه یې بالاخره بیرته د جنګ خواته ټیل وهلي دي.
ډاکټر صاحب کټه باسه ډیره مننه.
تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ماته د مو خیره.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د استاد شاعر درویش دورانی اکثره نظمونه د بشر د جدي ستونزو او مسایلو، د سولې، د بیرحمۍ، د عدالت، د جنگ او داسې نورو موضوعاتو په باره کې دي. خو دغه نظمې چې برکوال میخیل د رادیویی مجلې د اوریدونکو لپاره په کوټه کې ورنه ثبت کړی دی او ښاغلی درویش په خپل را اوروي، د مینې او رومان د دنیا یوه تجربه بیانوي.
دا یو نظم دی، د دې عنوان دی زړه نازړه. هغه پیغله د خدای تل لري خوشاله، چې لدیده زما نظر محروم دی. مخ یې ګرځي همیشه زما په خیال کې، پر زړګي باندې مې لیک دا هغې نوم دی. تر خپل ځان هم ډېره زیاته رانږدې ده، کور یې ماته تر خپل کورم ښه معلوم دی. نه لار کږه وژه او نه اوږده ده، رسېدا شي سړی ژر د هغې کور ته. چې د مخ دا دوې کوڅې و شاته پرېږدې، په درېمه کې روان سه مخ په پورته، د هغې تر نیمایي پورې چې رسې، یو وړوکی شان جومات راځي شي لور ته. له جوماته پس څلور کوره یو رنګ دي، خو پنځم بل ډول جوړ دی او ښه لوی دي. چې پرې ورسې نو احساس به درته وسي، چې وینځلې د ګلابو په خوشبوی دي. لږې ځیر شه د چندڼو دروازې ته، دا په دغه کور کې اوسې دا د دوی دي. زه په دې نیت هره ورځ وروانېږم، چې و مخ ته د دې کور تیره او را تیر شم. کم احساس چې زما لار هره ورځ نیسي، وایم نن به نو د دغې بلا هیر شم. خو د لارې په نیمې کې زړه نازړه شم، پښې مې مړې سي، په عجبه حال کې ګیر شم. چار گام اخلم نو دا سرا تشکاری لکه پشه چی می ورٹنگا کاندیم زکا دا سی گورم یو طرف او بل طرف تا لکه کڑی چی لاروی چر تلار رکا زراو پشی می یو دبل ملگری پریش دی مخت تک زما لواک وو زی زکا خو حواس می هغه وقت بیر تا پرزای سی چی نت وکڑم چی گرزم بوس شا تا وایم حال تا تک هر چو دنن کار دی شبداوی چی پریش دم سبا تا خو سبا بنو ارو مرو رزما ده غی ده چندنی دروازه خوا تا گوندی بیا دا پچرکار پسی راوزی گوندی بیمو یو دبل سرگو تا پام سی دا زما دا نظر غشی جرت پریش دی او زما پشان ورک خوب و آرام سی چه زما دا زرم رغت سرنگ گیر دی دا دیزر دا غسی گیر زما پدام سی
د کیسو او حکایتونو مشهورو کرکټرونو ته په یو نوی حکایت او نوی کیسه کې ځای ورکول د کیسې جوړولو یو طریقه ده. شیرلوک هولمز چې د ارسن لوپن غوندي د نړۍ په پولیسي کیسو کې ډیر مشهور پولیس دی، په دې حکایت کې چې اوس فریده سیفی لولي هم راڅرګندی شي.
پیچلی فکر که آسانه فکر، د پولیسی داستانونو د کشف مشهور پولیس شیرلوک هولمز او مرستیالی هاتسن د صحرا په سیل وتلی وو. شپه راغله، خیمه یې ودروله، د هغې لاندې څملاستل. هولمز نیمه شپه راویښ شو، اسمان ته یې وکتل. ستوري په ښار کې هیڅ وخت دومره رڼا نه و لیدلی. خپل ملګری یې راپاڅه او ورته یې وویل، وګوره د اسمان ننداره وکړه او راته ووایه چې دا څه وینې. هارسن ځواب ورکړ، په میلیونونو ستوري. هولمز وویل، نو څه نتیجه ورنه اخلي؟ هارسن وویل، په روحاني لحاظ دا نتیجه ورنه اخلم چې خدای لوی ذات دی او موږ ډیر واړه یو. د نجوم د علم په لحاظ دا نتیجه ورنه اخلم چې زهره د مریخ په برج کې ده، نو د اوړي موسم پیل شوی دی. په فزیکي لحاظ دا نتیجه ورنه اخلم چې مریخ قطب ته مخامخ دی او د دې معنا دا ده چې د شپې درې نیمې بجې دي. شیرلوک هولمز له شیبې نیمې فکر کولو وروسته وویل، کم عقله، زما او ستا لپاره تر ټولو لومړۍ او مهمه نتیجه دا ده چې خیمه یې رانه پټه کړې ده، ځکه که خیمه راباندې ولاړه وه ستوري به مو نه لیدل.
د تیرې اونۍ په راډیوي مجله کې مو د انګلستان د تر ټولو مشهور شاعر شکسپیر د ژوند او زمانې په باره کې خبرې واورېدې. دا ځل د شکسپیر د آثارو په اړه معلومات اورئ. استاد نجیب منلی وایي،
د شکسپیر آثار عموماً په درې برخو ویشل کیږي. یوه برخه یې کومیډیانې دي. د شکسپیر په وخت کې د کومیډي تعریف د اوسنۍ کومیډي تعریف سره یو څه فرق لري. دا هغه وخت په کومیډیو کې اکثره د ارزښتونو مسلې دي. دلته د کرکټر په نسبت باندې هغه د کیسې حالاتو ته ډېره توجه کیږي. کیدلی چې په یو کومیډي کې یو کرکټر ته ډېر سخت درد ورسیږي، مګر شرایط ورته داسې جوړول کیږي چې په هغې درد باندې هم خلک وخاندي. د اکثرو نندارو محوري کرکټر یا محوري کرکټرونه ځوانان دي چې د خپلو عاشقانه روابطو دپاره باید د ستونزو سره مقابله وکړي او دا ستونزې د مشرانو دخوا ورته جوړیږي.
دا په حقیقت کې د هغې زمانې د اروپا او خصوصا انګلستان هغه د کورني نظام رو هم همداسې ده. پلرونه او مشران لکه اوس چې زموږ په وطن کې دي، هغه د تصمیم نیولو اصلي حق لري، د اولاد په سرنوشت کې
د زمانې ښکارندویي کوي او د هغو اثارو چې پوهنتوني لیکوالو او پوهانو تا تولید اول او د ټولنې د سطح سره ډیر په توازن کې نه وو. د هغوی په نسبت د شکسپیر تخلیقات یو ځانګړی ډول لري. په دغو کیسو کې خیانتونه هم شامل دي او جنگونه شخړې هم پکې راځي، یو په بل کې نښتې پلاټونه هم پکې راځي، یعنی د کومیډي لپاره یو پلاټ ضرور نه دی. دویم ډول د نندارو تاریخونه دي،
تاریخي ډرامې
دي چې د انګلستان او د برتانوي جزایرو د سترو پاچایانو د ژوند په محور جوړې شوې دي،
او بلکې د خو د نور اروپا فرزندې سیزر یا د نورو هم لري، خو
هغه هم پکې شته. خو اساسي برخه مثلا د کینګ جون ډراما ده، یا دریم ادوارد ده، یا دویم ریچارد ده، او هنریان څلورم پنځم شپږم دریم اتم، دا ټول د ډرامو کرکټرونه دي. ځینې اروپایي کیسې هم لکه تاسو ورته اشاره وکړله، جولیس سیزار باندې هم د ډراما جوړه کړې ده، دا تاریخي ډرامې دي.
کلیوپاترا باندې هم ډراما لري ده.
د هغې تر څنګ بیا بله برخه د ده تراژیدۍ دي، چې د تراژیدۍ تعریف هماغه د یونان د وخته چې راپاتې دی په هماغه اساس باندې لیکل کیږي، جوړیږي، او په دې برخه کې هم شکسپیر ډیر بریالي اثر لري. رومیو او جولیت چې د ایټالیایي فرهنګ نه اخیستې ده، هملت، اوتلو چې دا هم د مدیترانې د فرهنګ یو ښکارندوی اثر دی، لیر پاچا او مکبث، دا هغه اثر دي چې د ده په تراژیدیو کې راځي.
استاد منلی، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ده به داسې اثر لیکل چې د خلکو په طبع به برابر وو او د خلکو په سویه به وو. طبعا دې شي د ده اثر محبوب هم ګرځول. د دې شي به یو لوی علت دا و چې ده چون اکثره ډرامې لیکلې، د ده ادبي فعالیت تر ډیره حده د ډرامو په شکل وو، او ډرامې به هم تمثیلېدلې، او تمثیل ته به هم عام خلک راتلل، او عامو خلکو به ټیکټ په بیه اخیست. نو که ده داسې اثر لیکلی چې صرف د خواصو لپاره یې، د روشنفکرو لپاره یې، بیا به نو شاید د لیدونکو علاقه هم ورسره کمېده. آیا دغه عوامو ته اثر لیکل خپل د شکسپیر په سبک باندې ډیر مؤثر نه سو بللی؟
زه فکر نه کوم چې دغه ټکی دی د ده په آثارو کې عمده ټکی واوسي، ځکه چې تیاتر مخکې هم موجود و. شکسپیر تیاتر په انګلستان کې نه دی ایجاد کړی، او د تیاتر ډرامې چې لیکل کېدلې همدغه د انګلستان د ژوند شرایط پکې تمثیلېدل، مګر د تیاتر ژبه، د تیاتر ډول، د تیاتر هغه تنظیم تر ډیره حده د خواصو په ذوق برابر و. د نور ادبیات په برخه کې، د شعر په برخه کې، د شکسپیر د سنت فورم ته ډیره توجه کړې ده.
چې موږ کولای شو غزل ترجمه کو،
چې موږ کولای شو غزل ته ورته یو شکل وبولو، او سنت انګلستان ته د ایټالیا نه ورغلی دی. البته شکسپیر پکې یو څه تصرف کړی دی او د انګلیسي ژبې سره برابر کړی دی. ډیر مهم اصل فکر کوم چې د ده د هنر په برخه کې یو د دغه لندن محوره فرهنګ ایجادېدل، د انګلستان د یو معیاري فرهنګ رامنځته کېدل چې تر اوسه پورې موجود دی، او حتی داسې ویل کېږي چې د بی بی سي ژورنالستانو ته یو کتاب ګوټی ورکول کېږي چې هغه مصطلحات چې انګلیسي مصطلحات دي، امریکایي اصطلاحاتو په نسبت ترجیحاً وکارول شي. حتی هغه ژورنالستان چې انګلیسي ژبو هیوادونو نه راځي، هغوی ته هم دا توصیه کیږي چې اصیل انګلیسي مصطلحات وکاروي. دا فکر کوم چې د هغه معیاري ژبې د ودې شرایط دي چې د شکسپیر په اثر باندې تاثیر کړی دی. د ولس او د پاچا ترمنځ یا د دربار ترمنځ د فاصله کمیدل هم د دغه زمانې سیاسي مقتضا وه.
دا وبخښي، دا خپل د شکسپیر ډیر ډرامې خو خپل ملکه الیزابت به هم لیدلې او ورته ناسته به وه.
په دغه وخت کې په اروپا کې فرانسه کې مولیر دی، په انګلستان کې شکسپیر دی، او نور دي. دوی ډرامې لیکي، لومړی ځل یې دربار کې ښکاره کوي، د دربار خلک یې ګوري، بیا که د هغوی خوښه شي ټولواک هم ورته راځي، او له هغې وروسته بیا عوامو ته ښودل کېږي. دغه یو رسم دی، او په ټولو تیاترونو کې دغه رسم منل شوی رسم دی. مهم ټکی دا دی چې د هغه پوهنتوني ادبیات چې تر یو حده د کلیسا په کنټرول کې وو، په دغه وخت کې چې د کلیسا قدرت ماتیږي، د ازادۍ دپاره، د فکر د ازادۍ دپاره یو ډیر پراخ میدان پیدا کیږي، او شکسپیر او شکسپیر ته ورته کسان د دغې فضا نه ډیره زیاته استفاده کوي. د ایټالیا نه راغلي هنري ارزښتونه دلته راوجیږي. نو دا داسې فضا ده چې د فکري تحول دپاره مساعده فضا ده، او د شکسپیر د لیکلو طرز چې بدلون مومي. شادیه ولایت هم دی چې د هغو پوهنتوني استادانو له سبک سره دی جوړ نه دی، د هغوی دا نه خوښیږي، د ده هغه نه خوښیږي. او د دغه بیلتون یو مثبته نتیجه دا ده چې د ولسی ژبې او ولسی فرهنګ ته ډېره زیات توجه.
استاد منلی د شکسپیر اثار که موږ اوس لولو معمولا مشکلې هغه ترجمه سوی متن هم مشکلې، طبعا مشکلې دوه اړخه لري. یو اړخ یې دا دی چې په هغه زمانه کې یو کلتور و چې هغه اوس نسته یا موږ نه ده زده، نو پوهه یې راته مشکله ده. دا خو یو اړخ د قضیه دی. خو یو بل اړخ یې هغه دا ده چې د شکسپیر آثار له تشبیهاتو، له کنایو او له ادبي صنایعو مالامال دي. دغه شی بیا هلته په تیاتر کې د اجرا کول په دې ژبه باندې، په دومره عظیمه هنري ژبه باندې اجرا کول او د خلکو لخوا یې استقبال کېدل، ممکن سړی دې نتیجې ته هم ورسوي چې د هغه وخت مکتبونه چې شکسپیر پکې درس وایو د ادبیاتو د ذوق په روزلو کې کامیاب مکتبونه وو. یعنی یو داسې یو متوسط قشر پیدا سوی وو د دې مکتبونو له برکته چې د شکسپیر غوندې کسانو په ژبه باندې هم پوهېدل او خوند یې ځنې اخیست.
په ګرامر سکول کې د لاتیني ګرامر تدریس کېده، او د لاتیني ګرامر د تدریس دپاره د لاتیني ژبې کلاسیک آثار لوستل کېدل. په لاتیني ژبه کې هنري شعر او هنري صنایعو ډېر پراخ ځای درلود. په دې باندې ډېر زیات کار شوی و. بلاغت او فصاحت د لاتیني ادب هغه دوه اساسي ستنې دي. نو طبعا هغه څوک چې د دغو مکتبونو نه فارغېده په طبیعي ډول د بلاغت او فصاحت د ټولو نازکیو سره اشنا و. د شکسپیر بریالیتوب شاید په دې کې واوسي چې دی د ټولنې په هغه منځني قشر کې دی چې هم د دربار سره تړلی دی او هم د ولس سره. یو کلیوالي ماحول یا د وړوکي خرګوټي د ماحول او د دربار ماحول سره یو ځای کړی دی. او دلته د هنرمند هغه خپل شخصیت هم مطرح کیږي. شکسپیر دی. د شکسپیر کېدلو دپاره یې تاریخي، جغرافیایي، ټولنیز شرایط هم مهم دي، مګر په خپله شکسپیر والی هم مهم دی.
دا شرایط خو نورو ته هم وو.
دا شرایط نورو ته هم وو. نو فکر کوم چې د یو شاعر، د یو لیکوال، د یو هنرمند د هنر ارزول یوازې په ټولنیزو بنسټونو باندې او په عمومي شرایطو باندې به یو څه بینصافي وي. د خپله د لیکوال استعداد، د ده وړتیا او د ده هنري کمال هم باید له پامه ونه غورځول شي.
استاد منلی، تاسو وویل چې شکسپیر خو یو ډرامې لیکي، د ده ډېر لوی کار د ده ډرامې دي او د ده شاهکارونه دي چې نن هم خلک په دنیا کې لولي او ویني او اجرا کوي هنرمندان. بل خو د ده یو څه تغزلي شاعري وه، یو څه غزلونه وو، او ګمان کوم یو دوه لویې منظومې هم لري
و، مګر هغوی بیا دومره ډېر شهرت نه دی موندلی.
استاد منلی، د شکسپیر ډرامې چې څوک لولي، خصوصا هغه مهمې هغه چې ډېرې مطرح دي، یو خو د پلاټ خبره ده چې پلاټ پکې ډېر عالي یې، تلوسه پکې ډېره زیاته یې، هغه ترتیب و تناسب چې له یوه عالي هنري اثره یې غوښتنه کېږي هغه پکې ډېرې، او بل هغه خبره ده چې د ده هره جمله یو هنر لري. زما په خیال د ده په آثارو کې یا حداقل د ده په هغه مشهورو شاهکارونو کې یو فکري او اخلاقي عظمت هم شته. هغه کرکټرونه چې بد دي له هغو سره هم دی بې انصافي نه کوي، هغه چې ډېر عالي دي د هغو کمزوریو ته هم اشاره کوي. ګمان کوم د شکسپیر د هنر عظمت او د فکر عظمت یو په هغه تعادل کې هم وو او په هغه انصاف کې هم وو چې د انساني کرکټرونو په پیژندلو کې، په خپلو ډرامو کې ښودلی دی.
دا ټکی د ډرامو کې ډیر مهم دی. په نورو لیکوالو کې هم دا شی لیدل کیږي. البته د زمانې سړی سروانتس خپل شاهکار یې برعکس د خو په ډیرو ځلولو او د بدو په ډیرو غندلو باندې بنا کړی دی. دغه هدف هم دا دی چې په خپل هم دغه شیوه تر انتقال لاندې راولي.
استاد منلی، اجازه راکړئ د شکسپیر پیسه کې به خبرې دی قلندر مومند په یوې خبرې او خاطرې ختم کوم. یو وخت په پېښور پوهنتون کې هغه وو، د شکسپیر یوه ډرامه تمثیلې ده په پېښور کې، د انګلستان کلتوري مرکز یې و، د هغه مشر هم راغلی و، دا ډرامه یې لیده. قلندر مومند ورته وویل چې د شکسپیر له ډرامو ستاسې په نسبت موږ ډېر خوند اخلو. دغه انګریز تعجب وکړو چې دا څه خبره اوري. قلندر مومند ورته وویل وایي تعجب مه کوه، هغه ارزښونه چې د شکسپیر په ډرامه کې په انګلستان کې وو تاسو اوس هغه نه لرئ. د هغه شي لپاره اوس قتل نه کوئ، د هغه شي لپاره اوس جنجالونه نه کوئ، خو موږ اوس هم په هغه مرحله کې یو. هغه ارزښونه ډېر راته محترم دي، نو په دې خاطر باندې موږ ممکن د شکسپیر له ډرامو تر تاسو ډېر خوند واخلو. د دې نظر پیسه کې څه وایست؟
د قلندر مومند خبره په خپل ځای، مګر موږ افغانان په تیره بیا پښتانه د خپل فکری ودې دپاره او د خپل ادبي شتمنۍ دپاره دې ته ډېره شدیده اړتیا لرو چې د نړۍ شاهکارونه په خپله ژبه ولولو.
او من جمله د شکسپیر اثر
من جمله د شکسپیر اثر
مننه.